السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کندهار کې د پرونی خونړی برید د قربانیانو شمیر زیات شوی، عیني شاهدان د بدو صحنو کیسې کوي.
مول په دروازه کې تلور نه پر پیرداران لرو د تیاری چلالي د سړک ته خاص رالي اول یې مول په پیردار پټاو کوي.
پر جمعتونو د خونړی بریدونه په څه معنا
طالب د دې توانایي نه لري چې پر امنیت تامین کړي، او دوم دا چې افراطي ډلې دی هم دا فکر لري چې په شیګانو باندې حمله وسی.
د روسیې ولسمشر وایي داعش له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د ننوتو هڅه کوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر 2000 کسانو ته رسیږي.
او افغان فلم جوړونکي له نړیوالو د سینمایي هنر د ملاتړ غوښتنه کوي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راستانه شو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوال ډلې پر غاړه واخیست. د کابل هوایی ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي، او ترکی چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوال ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریز ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دوو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولي دي. داعش پر خپل تلګرام چینال یوه اعلامیه کې ویلي، لومړني بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیا مذهبو په یوه جومات کې ورته برید لسګونه کسانو وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش پر غاړه واخیسته. داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي، او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د ترکیې ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په 28مه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
لڅه مودې راهیسې موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی، او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث وشو. د ترکیې ولسمشر پرون وویل د طالبانو سرپرست حکومت باید د افغانستان د وګړو د حقونو د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلې په 28 مخپور شو، ویلي ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهي ډبوي، او هغه کسان چې د ایران له خاورې ترکیې ته ور اوښتي بیرته ایران ته شلي. په بیان کې راغلی چې د ترکیې سرتیرو لخوا دا کډوال همره سخت وهل ډبول شوي چې د ځینو هډوکي مات شوي. بیان زیاتوي چې ترکیې پوځیان افغان کډوال په لویو ډلو کې چې شمیر یې د 500 او 300 کسانو ترمنځ دی ایران ته شړي، او په ځینو مواردو کې د کورنیو غړي یو له بل څخه بیلوي. د هیومن رایټس واچ په بیان کې د دې ډلې د یوې څېړونکې بلقیس له قوله راغلي چې دا وایي ترکی چارواکي له افغان کډوالو څخه د مسؤلیت لپاره د تیښتې او د سیاسي پناه د غوښتنې حق اخلي. هیومن رایټس واچ د افغان کډوالو په اړه دا اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن ترکیې ته سفر وکړي، او له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې میرمن مرکل به په دې کتنه کې ترکیه وهڅوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول بند کړي. په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری UNHCR ویان بابر بلوچ ویلي په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیس په هوایي ډګر کې کېناسته او اوس به یې 2.5 ټنه د مرستې مواد ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د UNHCR ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,600,000 کسانو ته ورکول شي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو خبر داسې مهال خبریږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سګنۍ ژمی به د افغانستان لپاره ډیر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر روستي وضعیت خبرې کړي. ښاغلي فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې په دوبۍ کې جوړه شوې وه د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته مفصل معلومات ورکړي او په خبره یې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړی.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه آسیایي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره وو چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکي خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نوی خطر نشته.
دا سرمشریزه چې بحثونه یې تر ډیره د کرکټ د آسیایي جام په اړه بحثونو ته ځانګړي وو داسې مهال جوړیږي چې سبا د اکتوبر په 18 نیټه د کرکټ د شلوریزو لوبو نړیوال جام پیلېږي. په دې جام کې د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ لوبه د اکتوبر 18 نیټې ته پلان شوې خو تر اوسه یې سیاله لوبډله نه ده مشخصه شوې. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بورل پرون د اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی اندریک مورا په تهران کې وو او له چارواکو سره د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. مورا د دې خبرو پر مهال د ایران لوري ته وړاندیز وکړ چې د یورانیمو د پخولو په بهیر کې د پام وړ کموالی کولای شي چې د نړیوالو بندیزونو په برخه کې مؤثر تمام شي. البته د بندیزونو د لری کولو په برخه کې مؤثر تمام شي. له ایران سره د نړۍ د 15 پیاوړو قدرتونو بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني غیر مستقیم خبرې شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې بیا پیل شوې. خو وروسته له دې چې د توندلارو یو مشر ابراهیم رئیسی د ایران ولسمشر شو دا خبرې په ټپه ودرېدلې. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2,290 څپو خبرونې لري. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې د بحث تکرار هم درته لرو. دا بحث د پنجشنبې په ورځ یعنی په وړمه ورځ شوی دی او تکرار تاسو نن د دغې خبرونې په دویمه برخه کې اوري. راځو د خبرونې د سر راپورته. په کندهار ښار کې د شیعاګانو پر یو جماعت د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمیر 30 کسانو ته ورسید. د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 70 کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. تازه معلومات دا دي چې داعش پر خپل تلگرام پاڼه یا پر خپل تلگرام چینل ادعا کړي چې دا برید د دوی دو ځانمرګو بریدونو بریدګرو تر سره کړی دی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایي او ویرې فضا خوره وه. عینی شاهدان وایي د امام برګا په جومات کې 2 چاودنې وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته امتحانیان چې راغلي دي اول د محفظونو سره محفظونو باندې ټکانې کړې دي، وروسته ګرنیټ به خوځولي دي او یو امتحاري چې دوی په دادالیس کې ځان هلته انتظار کړی دي او وروسته دا انتظار بیا یو بل په جماعت کې ننوتلي دي. هلته بیا ځان په جماعت په وخت کې هلته ځان پټول کړی دي.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې 14 د ماسپکین په 12:15 د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. مرتضی له 14 د وروسته شیبو کیسه کوله.
دا انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د دې ځای څخه وتښتېدله، نو کله چې موږ ولدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ډاکو مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کیږي. تیرونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګا په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تیر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستۍ جزئیات دا چې او څلوېښت تنه شهیدان دي او اویا تنه څه زیاتو کم پکښې د زخمیان دي. د کې ځینې ارقام خپریږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو، هغه واقعیت نه لري.
یوه اونۍ مخکې په همدې ورځ د کندز د سید آباد گذر د شیعګانو جماعت کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له 1.5 زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو یو ویان بلال کریمي پرون وویل له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعشي جنګیالیو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلي کریمي زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و موریدل چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو قربانیانو شمیر 30 تنه ته رسیدلی او وایي چې شاوخوا 70 تنه نور ټپیان شوي. دوی وایي چې 2 تنو ځانمرګو بریدګرو پرون دغلته د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات کې دننه پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چوولې دي. په کندهار کې د شیعګانو د ټولنې مشر بیا وایي د دوی پر لوی جومات د تیرې ورځې د حمله کوونکو شمیر 4 تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د امر روغتیا رئیس وایي چې یو شمیر شدید زخمیان چې د کندهار د روغتون له واسې پورته وو له کندهاره بهر نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي هم وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر په پام کې نیول شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په کندهار کې د شیعګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیر ورځې حمله کوونکي 4 تنه وو. نوموړی چې خپل هم د پیښې په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل دوه بریدګر چې توپنچه ورسره وي د جماعت په دروازه او دهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وبشتل سو او دوه نور چې کلاشنکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې د ننه د لمنسکوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
موږ په دروازه کې تلو نه پر پیرداران لرو ته په مابند کې بل پیرادار لرو نه نه پر بامو باندې بل پیرادار لرو د امتیاري چراري د سړک ته خاص رالي اول موږ په پیرادار پټاو کې پټاوي وکي هغه مو وشتي په دالان کې بل بل پټاوي وکي د دالیز کې هغه د دالیز سر نه ردلې دی وی ګوري بل پټاوي د خځې سره وکي چې په پټاوي وکړ موږ نه پر راشي دا کړ دې په زور د نه پر رااله په مچ کې د څه پټاونه وکړه ماشينانو سره داخله کې ماشينانو هم درلود دا غته توپنچي وو پټاوي مواد و نه پر مورې را دي مشتري د خاور لاندې د دې تیاریان.
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمسمی مازادي رادیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن شوډلی وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهار بهر روغتونونو ته انتقال سي.
اخیری ارقام دا دی چې 90 نفره زخمیان دي او 130 نفره شهیدان دي. بعض مریضان داسې وو چې هغه شدید وسل ضربې خوړلې وې. نو هغه ته وعده ورکړه که چیرې دلې تداوینه کېږي موږ انتقال و خپل هم مصارف باندې او کابل ته تګ غواړي که دلې په داخل کې تداوی کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونۍ پېښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ 15 غړي په پرونی حمله کې مړه او ټپیان شوی او د غراز د کورنۍ یو بل غړی تیرونی د کندوز په حمله کې وژل شوی وایي چې طالبان دي د دوی امنیت خوندي کړی.
زما د کازوی ټپدی زما ما ټپدی زما بل ما درې ټپیان لرم زما کا دي سلور
یوم مشر خدای جنت ور پرنسپ کې هغه شهید سو ترجمه زوی د کندس فلات په جماعت کې شهید سو نن اوس دا غالق دا زه مشتل ترقل شبخانه کې پروت دی نو دا به در کومه در څه وخت به دا علي در کومه وخت موږ دا وړو یس کو ناو یس جرم یې شه نه په غلاته تللی و نه بل کور ته وشتي و نو موږ دغه غواړو چې حکومت څخه د نظام سي مارت څخه دا غواړو چې موږ امنیت چې ونیسي
په ورته باغ کې د کندهار د امنیه کومندانۍ د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکو کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي
عمر امنیتی ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملین یې ګرفتار کړي او د شریعت موګلو ته یې وسپاري او مهمه خبره په دې کې دا ده چې د دغه ځای د حفاظت مسؤلیت خپل د اهلي تشریع ورونو دا په ذمه باندې و موږ ودی ته د صدا او اجازه ورکړې وه چې دې دا غوښتنه کول چې موږ دغه ځای په خپل ساتو موږ دې ځای واک لرو خو متاسفانه دې ونه توانېدل دې ځای ساتنه په خپل باندې ونه کړل آینده کې موږ دغه ټول مساجد او جنګان د حفاظت لپاره مشکل امنیتی ګارد او محافظین ان شاء الله ټاکو چې د ځایو حفاظت وکړي
په کندهار کې مو د پرونی حمله په اړه له کندهاره دا راپور اوریده په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو له حمله وروسته طالبانو ویلي دي چې د دې ډول حمله عاملانو ته به سخته سزا ورکړي د دې حمله مسولیت داعش وسلوال ډلې منلې دي او ویلي دي چې پرون په جماعت کې د دوی دوه تنو ځانمرګ بریدګرو دا برید تر سره کړی دی آیا داعش د طالبانو لپاره همغه سی او سرخوګای جوړولی شي چې طالبانو او نورو ډلو د افغانستان پخوانی حکومت جوړ کړی وو اول طالبان نشي کولای چې د دې ډول حمله مخه ونیسي همدا او نورې پښتنې د وی مرکې په پایل کې احمد تکل د سولې او کرکیج انسټیټیوټ د چړنو د سولې او کرکیج د حل د چړنو د مرکز له مشر حکمت اعظمي سره په یو مرکه کې کړي
زه فکر کوم دي کډوا مهم فاکتورونه دي چې دا وسنی وضعیت کې تپکتو ډیر زیات مهم دي او ارڅ ښکارا کې یو د ډیجیټل د دې توانایینه لري چې پوره امنیت تامین کی او خندونه رافقی او دوم دادی چې طالب او لک نور ډلی افراطی ډلی دې ممدا فکر لري چې په شیګانو باندې د عملی وسی او په نور اقلیتونو باندې د عملی وسی چې طالبانو خپل افراد نور اقلیتونه د بخانی نظام خلکو ته خپل تهدید دی یعنی وګوره د هندوانو د افغان سکانو په عبادت ځای باندې غیتی مزاحمتونه کړی دي نو دغه دوه فکتورونه د دې ناتوانایی او د دې د فکر چې اقلیتونه باید په افغانستان کې په امن کې نو سیر فکر کوم یو نو د هغوی باندې دغه حملو دغه کې دوام ته لاره واره کړې
نو له دې حملو سره دا ویلی شو چې داعش د طالبانو لپاره یو لوی ننګونه ده
داعش په خپل باندې په افغانستان کې خپل حضور دومره قوي نه دی کچیر د نور ډلو بل خصوص د طالبانو په داخل کې ځینې افراد چې سره همکاري کوي او ځینې خارجي جنگیالي چې داعش سره همکاري کوي که هغه همکاري ځینې منفي سیسته سي داعش په خپل دا توانایي د دومره غټو عملیاتو نه لري د شک نشته مګر په دې کې هم شک نشته چې طالبانو یو ډله یو تعداد اشخاص چې افراطي نظریات لري او خپل سیاسي اجنډا لري هغه داعش ته حمایت ورکوي
ازمی صاحب داعش ډلې چې د دې حمله مسؤلیت منلای څنګه کولای شي دا ډول پیچلې حمله چې یو بل ته ډېر سره ورته دي په افغانستان کې تر سره کړی
زما زه په دې باندې ډېر واضح یعنی اسناد لرم مداغه داعش چې کوم نوې تازه د څلور دې شولاتونو لپاره والیان ټاکل دي نور خلګي ټاکل دي اکثریت هغه افراد د دې سابې کالج د اخانی شبکې سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او د طالبان سره د اخانی د طریقې طالبان سره اړیکې لري او سم لري د اړیکې وسم ساتل شوی دي نو زه فکر کوم طالبان او بل خصوص اخانی ډاله په دې فکر کې ده چې د داعش عملو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې ډېر سي چې تر څو دا د یو فشار په هیڅ باندې په نړیوال ټولنه باندې استفاده کړي چې تاسو زموږ دولت په رسمه باندې یو پیژنې او مشتای مایت راکې کنه د افغانستان شخړه به سیمې ته غزیږي
او روسي پښتانه طالبان چې په خپلې تر دوه میاشتو مخکې پورې دا ډول حمله پلانولې او تر سره کولې اعظمي صاحب څنګه نشي کولای چې د داعش د حملو پر شبکو ځان خبر کړي او بیا یې مخه ونیسي؟
طالبان اکثر دا وایي چې موږ د داعش پر وړاندې باندې خپل عملیات ادامه ورکړی دی، او ځینې سلفي اشخاص په سلفي نظریې والا اشخاص په ننګرهار او په کابل کې یعنی ولې یې وژلی دي. مګر زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. هغه اکثر افراد هلته دا ویل کېږي چې غیر نظامیان و، عادي خلک و. که طالبان واقعا پر دې باندې صادق اوسېږي، په دې کې رښتینی وي چې دوی داعش پر خلاف باندې قوي مبارزه وکړي او داعش په افغانستان کې له منځه یوسي، زه فکر کوم خارجي جنګیالي و هغه خارجي ټرورسټ ګروپونه چې په افغانستان کې فعالیت لري او داعش تقویه کوي باید هغوی د افغانستانه نابود کړي. کوم چې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، یعنی یو خارجي جنګ ټرورسټ په افغانستان کې نه تر اوسه نیول شوی، نه هم د طالبان د خوا وژل شوی دی، له منځه وړل شوی دی.
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي حکمت الله اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درته د ازادۍ په چپو کې د بحث تکرار لرو چې د تیرې پنځم په ورځ دا بحث شوی دی، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه مقالې او تبصرې خپرې کړي. صفي الله سانګزي ته به غوښ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کندهار د زورورې چاودنې په تړاو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دا دویمه پرلپسې اونۍ ده چې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال برید کیږي. نیویارک ټایمز د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې څو چاودنې وشوې. د سید محمد علي په نوم یو لمونځ کوونکی او د پیښې روغ پاتې شاهد نیویارک ټایمز ته ویلي سخته وه چې مړي وشمیري. د علي په حواله زیاته شوې نه پوهېدل چې چاودنه د څه شي وه، مقناطیسي ماینو که کومه انتحاري حمله، خو هر ځای د انسانانو جسدونه پراته وو. د کندهار د چاودنې تلفات پرون شیبه په شیبه لوړ تلل. نیویارک ټایمز لیکلي طالبانو د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته خلکو ته د امنیت د ټینګښت ژمنې ورکړي، خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول اوس طالب وسلوالو ته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. تیره اونۍ هم په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات یو لوی برید هدف وګرځېد چې پکې 50 کسان ووژل شول او تر 340 نور زیات خلک ټپیان شول. نیویارک ټایمز همدې مسلې ته په پام اندېښنه ښودلی چې که د کندهار برید هم داعش ترسره کړی وي، دا به ښکاره کړي چې داعش یا اسلامي دولت ډله په پیاوړي کېدو ده. طالبانو ویلي داعش ډلې په وړاندې د دوی وسلوال برلاسي دي او کولای شي دا ډله وځپي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم د کندهار په برید باندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي لسګونه کسان په کندهار کې چې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي په یوه چاودنه کې وژل شول. وال سټریټ له برید د یو روغ وتلي کس په حواله لیکلي لمونځ ختم و خو له بهره یې د ډزو غږونه واورېدل. تر دې ډزو وروسته د پیښې د شاهد په خبره په جماعت کې دننه یو درنه چاودنه وشوه. وال سټریټ لیکلي د کندهار برید له افغانستان د امریکا تر راوتلو وروسته د لویو بریدونو تر ټولو تازه یو دی. د کندهار د برید په تړاو ګڼو ادارو او خلکو غبرګونونه هم ښودلي. له دې ډلې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپله اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ترهګري دوام لري. یوناما لیکلي په مذهبي او عبادت ځایونو دا ډول بریدونه په کلکه غندي او عاملین یې باید محاکمه او مجازات شي. اخوا په دوحه کې د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پودزل هم په یو لنډ بیان کې د کندهار چاودنه غندلې ده. پودزل لیکلي اوس چې افغانستان کې د سولې لپاره چانس شته، دا ډول ناوړه بریدونه باید سمدستي ودرېږي.
د روسیې ولسمشر وایي د هیواد اطلاعاتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اړوند شاوخوا 2000 جنګیالي د افغانستان په شمال کې فعال دي. ولادیمیر پوتین پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سرمشریز ته وویل چې داعش ډله منځنۍ آسیا او د روسیې د نفوذ په ساحه کې پرتو نورو جمهوریتونو ته د نفوذ هڅه کوي. پوتین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مسکو به د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره د یوې غونډې کوربه وي او له هغې یوه ورځ مخکې به په مسکو کې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکال په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اړوندو جنګیالیو حضور د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یو ګواښ بولي. ښاغلي پوتین پرون جمعه د تلیب په درویشتمه د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل چې د داعش ډلې هدف د مذهبي کړکیچونو او د سیمې د خلکو ترمنځ د کرکې پارول دي.
زموشت معلومات و لمخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر لږ تر لږه 2000 کسانو ته رسیږي. د دوی مشران غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. په دې توګه دوی غواړي په سیمه کې بحران او مذهبي کرکه پیاوړي کړي.
پوتین زیاته کړه چې ښایي ځینې تروریستان په پام کې ولري چې د کډوالو په نوم د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې په قلمرو کې پرتو جمهوریتونو ته ننوځي. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې سیمې ته له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي چې د ډلې په افغانستان کې د څو مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د اګست په 16 د کابل په هوایي ډګر کې 14 او په کندوز کې د اکتوبر د 8 نیټې 14 هغه مثالونه دي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنې دوه وروسته د هغو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. پوتین د داعش په اړه لدې څرګندونو مخکې همداراز د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې د بیړه نه کوي. هغه د دې هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په کابل کې د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړي. خو د روسیې ولسمشر په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره به د روسیې تماسونه دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې به د دوی د پلاوی مشري د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي کوي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي وو چې مسکو د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پلاوی ته سترګې په لاره دی څو له هغو سره د افغانستان په اړه یو لړ سلا مشورې وکړي. ټاکل شوی چې له دې یو ورځ مخکې په مسکو کې د روسیې، متحدو ایالاتونو، پاکستان او چین څلور اړخیزه غونډه هم جوړه او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه پکې وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې یو شمیر فلم جوړونکو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی د کار د دوام په خاطر دی ورسره مرسته وکړي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو راهیسې دوی ته د فعالیت اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي نړیواله ټولنه او په تیرو 40 کلونو کې د سینمایي کار ملاتړ کوونکي باید د دوی سره خپل کار ته دوام ورکړي او دغه د سینما صنعت همداسې ګړندی وساتي. تفصیلی په دې راپور
هغه فلم جوړونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته نه دي توانیدلي چې هیواد پرېږدي، راتلونکي او د دوی د کار د برخلیک په اړه اندېښمن دي. یو شمیر فلم جوړونکو د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. سید ابو افضل عبدالله د افغانستان یو له مستندو او فلم جوړونکو څخه په غونډه کې وویل چې د فلم جوړونکو سره مرستې چې له 13 کلونو راهیسې دوام یې درلود بندې شوي او اوس د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
از فعالیت‌های هنریشان هنرمندان و سینماگران چیزی بیرو دادن نمیتونن.
هنرمندان او فلم جوړونکي نشي کولای خپل هنر خلکو ته وخی او کار ته دوام ورکړي. همدارنګه خزو ته د اداکاری په برخو کې د کار کولو اجازه نشته.
یو افغان فلم جوړونکي اصغر خلیلی وایي چې فلم جوړونکو ته په تیرو دوه میاشتو کې څو ځله د جواز لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت ته مراجعه کړي خو تر اوسه کوم جواز نه دی ترلاسه کړی.
و از جامعه جهانی واقعا تقاضا میکنیم همینطور که در 20 سال قبل تمام
مغل نړیوال ټولنې غواړو لکه څنګه چې دوی د 13 کلونو راهیسې د ټولو فلم جوړونکو او زموږ ملاتړ کړی اوس دی هم ټول فلم جوړونکي هنرمندان لوبغاړي او مستند فلم جوړونکي لپاره نه غورځوي.
دغه فلم جوړونکو په یو اعلامیه کې وویل چې د اوسنی حکومت لوري د فلم جوړونکو فعالیتونه بندول په دغه برخه کې د میرمنو د کار کول او منع کول او هغه غواخونه چې شتون لري د هنرمندانو فعالیتونه به د پخوا په څیر نه وي. دوی په نړیواله ټولنه او په افغانستان کې د سینما د هنر په بهرنیو تمویلونکو باندې غږ کوي چې یا د دوی ته د خپل کار د دوام زمينه مساعده کړي او یا د هم د افغانستان څخه د هغوی په ایستلو کې مرسته وکړي.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې بحث لرو. البته دا بحث تکراریږي. تاسو ته د پنځمې پورس شوی خو اوس اته نیمه بجې دي. راځي چې د خبرونو لنډیز وو. په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوال ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریځ ډلې ادعا کړې چې پرون د جمیل منځ پر مهال د دوی دوه ځانمرګو بریدګرو د جماعت د نن ازان پوری تړلې چاودیدونکو توکي چې ولیدي. د وروستۍ معلوماتو لمخې په دې بریدونو کې لکتر لګا وڅل وختنه وجل شوی او شاوخوا او یا نور ټپیان شوی دي. د ترکی ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسولیتونو په اړه یې له قطر او افغانستان سره خبرې پیل کړي او د غراز راتلونکو کې هم دوی غواړي چې په دې اړه له قطري او افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان بیا وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تله په درويشته مخپور شو ویلي چې ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهی دبوي او هغه کسان چې د ایران له خاورې ور اوختي بیرته ایران ته شړي. په بشری مرستو بار درې الوتکه پروند تله په درويشته ازبکستان ته ورسېده چې وروسته بل اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر روسي وضعیت خبري کړي او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شو دی. څنګه افغانان د ستونزو حل کولای شي؟ دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې سوال د جواب لټکه. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه السلام علیکم. د شنبې او یکشنبې پر ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوی د خبرو کور بنوه. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوی او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتي وو. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد کنګل شوي ډالر ورپریشتي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تل سو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې سدی په زرهاو کسان استل یو چاته هم zarar ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای. کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه چې هغه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانه خلی.
واشنگتن د افغانستان د اساسي زیرمه د دې لپاره کنګل کړي چې وایي که پر کابل واکمن حکومت له نړیوالو اصولو سره سم بشري اصول رعایت نه کړي، شوزونجونو ته حقوق ورنه کړي او داسې حکومت جوړ نه کړي چې ټول شمول وي، دوی به د پیسې ورپرې نه شي. شغله متقی وایي چې د دوی حکومت هم شمول دی. د افغاني حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مختبري یوازې سیاسي پوسټونه دوی خپل خلکو ته سپارلې دي. که طالبان خپل خبره کوي، نړیوال پر خپل خبره ټینګ وي، بیا وسله افغانان بس کوي. وال سټریټ جرنال رسپانه په راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوې دي. د مخلص پونم د کابل یو اوسیدونکو وایي
قیمتونه د ګاز او د پټرولو د تیلو به حتی زیات لړ شوې دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګاز او د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هله دغه د دقیقې قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې 1 کیلو غاز په 80 افغانۍ او 1 لیټر پېټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. کده دې قیمتونو مخاونې ول شي شای په جمی کې وضعیت نور پس خراب شي. ملګرو ملتو خو په راپور کې ویل دي چې په جمی کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان للوش او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې لاله سور کړی. د خبرونه میلمانو مو دي ودیر صافی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي استاد صافی په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یو مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي، خپل ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي هغه نظر خپل ګړي. د طالبانو حکومت چې پر خپل اصول درېدلې څرنګه کولای شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
طالبان راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجي شي. دا هغه شلکاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلي، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وده اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل. د هغوی نظریات د دنیا نظریات اوري او دې ته شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو اما نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري په ضرر نه وي کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراد
کړي
نړیوال مرستې ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وعده چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، څه فکر کوم که هغه وعده پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او دا اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دي او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړی دي کنه؟ طالبانو ویل چې موږ به سوله راولو، جنگ خلاص شو نو په افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسونه وي. اقتصادی پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي، په څلورم د وادي طالبانو تر اوسه کړی دي. مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملي کې. که طالبان د نړیوال څخه خواړي چې تاسو بشري مسایل تر سیاست چلا کوي، طالبان دې هم داسې وکړي. یعنی د شوزو کته راسو طالبان د اول ورځ څخه په دې اقتصادي کانال دی ویل چې موږ یو مشمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. یا طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلودل نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې په خپل وادو باندې ودرېدل.
مننه اعظمي صاحب، همدغه د میرمنو موضوع ته د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صاحب، طالبان په درو ولایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریشتي دي چې مکتبونو ته لاړې شي، په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د شوزو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنه شي؟
دا چې د دریو ولایتونو کې آزادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبان خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هغه شرایط داسې و چې ممانعت د دوی د تګ د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وضع کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم، دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی
دا باغو ته د منلو ورنی ترڅو چې واضح دلیل ورسرهونه ویل شي نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل لري کوله چې په کورسه کې نه وي اما نړیوالو مؤسسو کې هغه بطرح کی چې څه شهیدی واضح او په ډاګه کې بیا عملی کی ورته چې هغه هم په نړۍ کې انسان عقل دی چې عالی تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې
مننه استاد صاحب اعظمی صاحب په سیاسي برخه کې تاسو ځین انتقادونه په طالبانو باندې لرل لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځین مجبوریتونه ولري تازه ویل دي چې ځین کسان له خپل صفوف لري کوي آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځین اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپل ځین افراطی ډلو یا افراطی کسانو چې د دوی په صفوف کې شته له هغه هم ویره ولري
هغه 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 طالب چې د ډیر کم سنس څخه ټوپک باندې مختصو یو سیری او اوس فکر وکړي چې د جنگ وګټي او په کابل کې د دې نظام وي او بیا د هغه ته خپل صفوف څخه ایستکه او د دې کوم داسې میکانیزم نو سیر چې هغه کنټرول کوي چې بیا د بیرته وسله وانخي زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډیر زیات لري او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم یقین سره ته وایم چې د حالات مدیریت او کنټرول کړای شي یعنی کله چې تاسو د نړۍ د یو هیواد 500% نفوس اول چې شوزه دی هغه د غزه جامعې څخه تاسو یو نه ونه نه دی دا غنی دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسو مثلا استفاده نه سي کولای د جامعې څخه لري کوي دوم دا چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ پور چارواکي په شمول وزیران وایي چې په دا شل کال کې کچا تعلیم کړی وي دا غزه خیر نسته یندا مونږ نه چې موږ سواده نه ځنکو نو کله چې دومره یو لوی کشر د جامعې تاسو د نظر څخه غورځوي هغه ته خپل دولت او خپل دولت تاریخ ځای نور کوي دا ته نه مننه چې تاسو یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي د خلکو لپاره
خدمت مننه لوی خبرتیا وروسته اقتصادي برخه ترازو چې څنګه کېدلی چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ تر ووځي
د اونې تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحبای د حقوق او سیاسي علوم د پنځي استاد حکمت اعظمی د سیاسي چارو کتونکي او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو مایار صاحب تاسو هم شرح خلاص سویم مایار صاحب اوس په خبرونه کې را سره ملګری شو ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ
د کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شو کچیر دا د بس یو تصویر نه وګورو یعنی د یو جهانی تصویر نه وګورو د اقتصاد د بوده خو په دې خو شک نشته دی چې دا مسائل خو واضح دي طالبان د دوه افشن سره مخامخ دي یو د خپل کوم ارزښونه چي دي چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قران او سنت نه لري د مطابق د مبارزه کړي شل کاله او ما همدار روحیه چې دا چې دوی تر استفاده پورې مختصل چې د خپل اساکر مجاهدونو تور کوله پندې باور ته دې ارزښونه باید دوی د دې مطابق یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسائل مطرح کړي یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي د بل طرف نه کچیر نړیوالو وګورو وی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزښ په چوکات کې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي و طالبان د دوه آپشن ماینس کې پاتې دي په دې کې شک نه شته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده د دې لپاره چې موږ په دې نړۍ کې د جغرافي په تفصیل ته ژوند وکړو دا ضرور ده د رابطه د بل طرف نه د شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدونو ته کوم ارزښونه تعریف کړي او د یو تضاد راځي د ما په نظر د دغه تضاد د دغه دوه آپشن ماینس کې کوم تعامل چې راځي کوم نږدېوالی چې راځي دا باندې که دغه مسله کې شر طالبان مدیریت کی ان شاء الله دا مسله به حل شي
مننه مایار صاحب جنی وړم موضوعات چې ممکن په هیڅ هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسی په دې ترڅ کې میراغه د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لاستری بمزکه د انارو یو باغ لري دی وای چې سش کال حاصلات شدي د نظر اخلو ما یې سبیا تاسو ترز
کل په دغه ځکه کې دی چې زموش انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چلاري بندې دی او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای اوس نو دادی مزران مدرولې دی بیچارهګان درې څلور ورځې کې د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړی نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دي چې لا اله چې خو موږ ډېر غټه وسه باغ کې به وس پنځه کسه دي د سبا او بل سبا څخه بار الله ستول اس کس ان شاء الله په کار باندې شروع
ما یاسب طالبان له پاکستان سره شرابط هم لري ولی دغه رقم وړه موضوعات حل کولای نشي
محترم زه په دې باور نه یم زه پیګم چې دا خبره سلا ولې د سیاسيږي چې ګویا طالبان د پاکستان سره روابط کې دي زه په دې باور نه یم په نړیوال اړیکو اړیکې کې یو مسلې ته هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي دا هغه منافع دي چې کله د حالات د سیاسي چې دوه هیوادې مشترک انده مخته وړي دي د یو د بل همکارۍ نه دا ممکن نه ده دا منافع هغه وخت چې امریکا افغانستان کې دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خو طالبان او د طالبانی حکومت دی د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي دا منافع متضاد پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم چې غوړی مخته وي چې دغه نظام هغه ولې کې تداوم پیدا نه کوي د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي د داعش په نامه تعمیل کوي دا مثلا بار بار مطرح کړي
که چیرته هم داسې وي طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي
خو د ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي د ځان ته اخلاق لري د ځان ته ادبیات لري دا مسایل یعنی که چیرې مطرح کیږي په ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کیږي
مننه په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم صافي سپ تاسو فکر کوئ دغه واړه مسایل کچرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نکړي فکر نه کوئ چې په داخل کې به دغه د بسکرانو د باغدارانو د دغه له مخالفت سره مخامخ شي یو رقم خو به دي سره
او داسې خاري چې چې ورته ګورم چې طالبان خو خرابته پاکستان سره خصوصا غواړي او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوادارو تقدارو سبزیجاتو د یقینو د افغانستان ته دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم په باندې انتقاد وکړو چې دا لازم نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخته په استفاده سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسي هغه د دې لارې نه چې لارې بند کړو مشکلات خلکا د خلکو لپاره
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
کچرته طالبان هم دا خبره چې نړیوال سم کار نه کوي نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي ترمنځ به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبه په درشل کې ازمې سره
نړیوال ټولنه دا یو بیل بحث دی چې څوک پر اسمتا پیژني کوم اصول په ملل متحد کې دی سیټ تر کې کې نظر کې پر اسمتا پیژني کنه پیژني ستان زموږ ته کنوینشنونه دی البته مایدات چې هغه کوم هوا دی نه مننه نو ملل متحد باید هغه ته پر اسمتا ونه پیژني کچېری واقعا زبیم وایم واقعا مور په دې باندې بحث کوو په افغانستان کې آیا حقوق بشري حقوق د غسیوی دی نقصوی دی کني ایا طالبان په خپل وادو باندې ولاړ دي کنه دي دا یو جلا بحث دی په هر برخه کې چې ولاړ سو د کیکو جزئیات هم ولاړ سو طالبګرام دی په دې شک نسته او تر څو پورې چې دی هغه پر هغه وادو باندې او یا هغه چې د یو نظام څخه یعنی دلته یو فرق باید مورټیر واضح وګوري یو ډله ده چې جنگیږي به بندوبار ده جنگ کې تیاری باملي کوي دا کولای دی یو بیل باسته هغه ډله و طالب وس چې راځي د ځان په افغانستان کې یو حاکم نظام داوا کوي دا بالکل جلا باسته په هیڅ د یو نظام او د سرویس ډیلیوري د خدماتو ارزاده
نه نازم
ډیر ډیر جلا بحث
دی. او د استاد صافی نظر په دې برخه کې واخلم، استاد تاسو فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی د طالبانو د اوسنی دریس ترڅو چې د نړیوالو مرستو را جلب کی؟
دا صحیح ده، توازن باید ایجاد شي، مګر خبره دا ده چې طالبان هم کډیر ورته ځیر شو چې ولې دا کار کوي. او دا ستاسو خبره چې ساده خبره ده، نجونې مکتب نه مباسه مې پرېږدا چې کور کې پاتې شي یا غیر حاضر وای ما. او دا چې کورونا څنګه کړی وو، اوس کورونا نشته، ابتدایي مکتب پرېږدي دا نور هم پرېږده. هر وخت چې د قوانین او طرزالعملونه خپل تکمیل کړ، بیا هغه ورته اعلان کړه چې هغه غوی تعقیب کړي په خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې. مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو، د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي، دا هم تحریک انگیز دی غربیانو په مقابل کې. دوی غواړي چې د وسایلو نه او طریقونو هم د یو فشار په وسیله په انټرنیشنل کمیونټي بین المللي ټولنې باندې استفاده وکړي، تر څو دوی ومني چې دوی به هم هغه حقوق سره مساویانه ومني.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه میلمانه مودي ودیر صاحبای د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتون کې. مایار صاحب، ستاسو په باور څه فکر کوي چې ځینې ګامونه باید طالبان شاته ونه خلی؟ مثلا د جنو د مکتب چې ما مخکې دا خبره یاد کړه چې دا ساده خبره ده، طالبانو کولای شوی چې ووې د کورونا د وبال خاطر مکتبونه تر دې مودې پوری بندي، تر هغه وخت پوری به دوی د کوم شرایط شوی دغه به ورته آماده کړی وو، تر هغه وخت پوری به دوی کپ نصاب کې تغییر راولي هغه به راوستي وو، او نړیواله ټولنې ته به هم دغه شیان د قناعت وړ ګرځېدلی وو، دغه یو څه او بهانه سیاست د بهانه. څه فکر کوي؟
بلکل شیبر سب، چې موږ په کوم حالت کې وو، یعنی طالبان ته کوم نظام تسلیم شو، هدف د تعلیمي نه سیستم نه ده، آیا کوم فعال تعلیمی سیستم یا د جنکیانو په برخ کې وځو وایو که ساده مثال وایو، آیا دغه کوم مکاتب د جنکیانو مربوط چې دي د فعال او جنکیان مکتب قرار وو د طالبانو ته؟
ما یار سب دلته سوال ده، آیا په کندوز او جوزجان او بلخ کې فعال وو؟
مکتبونه بند وو، یعنی طالبان د بند مکتبونو د فعالولو هغه شروع کړو، دغه کوم فعالیت سیستم، یعنی داسې نه وو چې مکتبونه فعال وو طالبانو یو فیصدي کچه دوی راکته کړه، مکتبونه بند وو، طالبان راغلل یو سیستم ورته جوړ کړ، طبیعي دلته یو تحول راغلی، طبیعي ده چې د تحول او تحول تغیرات راځي دلته تشکیلاتو کې، ساختار کې، او د شرعي نگاهي طالبانو په نظر د جنکیانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوع کلتوري، فرهنګي، اجتماعي، حتی دینی مسله مشکل پدې کې نشته. د ټولو نه مهمه مسله دې نه چې اقتصادي مسله ده، پدې کې اقتصادي مشکل هم نشته، ځکه نه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش پدې پر اندازه تمویل کی چې خود کفا وي بالکل. یعنی پدې حق لا چې د استثنا دې اداري مسله نه، چې پدې شک نشته چې طالبان په قندوز کې او بلخ مزار کې دا مکتبونه فعال کړ، یعنی دا کړ د چې طالبان وخصه مونږ ول د سوای طالبان مکتبونه بند کړ. طالبان خود دې ما واضح دلیل ویلې، د ورونه هم دی اوري اوریدین کې ماوري، یعنی د تم د سند چې موږ په عام افکار باندې ځخپل غوړم لو به کوم ځ طالبم دی مزه افغان ما او ځ غوړم وقای خوای ما کنه زه اقدام نه درم د خپل مات اقدام نه اخلم ځکه زه یو افغان ما. اوس د خلک دی وایي چې آیا طالبانو فعال مکاتب بند کړل؟ کبان مکاتب فعال کلمه
ما یار سب ولی پای طالبان داسې سیاست خپل نکړي چې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي، سیاست خو هم ده
بلکل خو بلکل نړیوال هم دې ته ګوري، یعنی او یاتي سره په دوه میاشتو کې طالبانو د حکومت دوه میاشتې کم یا زیات وشو، په دوه میاشتو کې دی تعلیمي سیستم دی ذکر بخش کې د ټول فعال کو، د جنکانو بس کې تقریبا سیستمونه ورته فعال کړل، تشخیصه او یاتي صدا مخته تللی دي، اجازه ورکړي چې په یو میاشتو نورو کې د دې سره نور مکمل شي.
مننه. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلو. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په تعلیمي برخه کې طالبان څنګه روان دي؟
ګورې د ملت په پسترو کې باید خاورونه پاشل شي. زنه د خوانی نظام په داشل کال کې په نظام کې ما کار نه کړی دا هر چاته معلومه ده. زه یو آزاد تینک ټانک یو ما یو سیاسي چې تحقیقات مکول هغه غیر سیاسي ایا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام صحیح روان دي؟ کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا او بل باس لري چې طالبان مکتبونه نه دي بند کړی او دا مکتبونه بند وو دي په فالوول کې وخت ضرورت لري. د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټ لیسې دي انجن د پردې ټول فالوي او دا داسې نه دي چې طالب دي کوم بل ستونزه ولري د سیاسي اړخ نه علاوه چې دوی وایدانو څه کولای بلډینګ ستاسو مکتب د انجن د مکتب او هغه فعال و د طالبان درته مخ کې معلوماتي ماده دي چې که ماش ورم نه کولای شي خپل تدریس ادامه ورکړي. یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه بے برخه پاتې او یو 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 نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی او د دې پړه کړنی که سباوي د طالبانو باندې ده. طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پر مکتب انجنونو ته اجازه سته. آیا دغه مکتبونه د کوم خلاصې دغه 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 د انجنونو مکتبونه تو سازان د کوم کوي؟ دا مسله نه ده چې بند مکتبونه دي ته پاتې شي دي په میراث ته پاتې شي دي کوشش کوي او ډیر زحمت باید وباسي چې بیرته هغه فعال کړي. هغه مکتبونه کچیر په افغانستان کې په لیرو پرتو سیمو کې بند مو هغه وځه طالبان د تهدید د وجه څخه بند و. او یو بل موضوع ډیر مهم ده. دا یوازې د غرب پورې متړي شبن سب لطفاً د غرب غوښتنه نه ده چې یوازې غربیان وایي چې انجن دی ولاړ شي. دا دغه افغانانو غوښتنه ده. دا دغه هر فرد یعنی کتاش دغه محصلینو سره دغه مطالمینو سره انجنونو سره بحث وکړي دي د والدین سره بحث وکړي په دې خوشاله چې خپل اولادونه بیرته واسطي. دا د غرب غوښتنه نه ده، د افغانانو غوښتنه ده.
مانه نازم سبا زدي راډو په تیرو دوه میاشتو کې ګڼ راپورونه خبره کړی دي او د افغانانو اوازونه دي پکې چې هغه وایي غواړو چې خپل انجنونه مکتب ته واسطه و او انجنونه هم دا ویل دي چې مکتبونو ته ځو. تیرونه مولا کندوزه او بلخ راپور درلو د انجنونو په وینا چې ډېر خوشاله دي چې طالبانو اجازه ورکړې ده چې شونځو ته لاړ شي. استاد صاحب خبرونه ورو راټولو، څه فکر کوي چې دغه څنګه اوسنۍ نظام په افغانستان کې روان دی؟ د بهبود په خواځو او کنه خدای مکړه افغانان بل ستونزو سره نور هم مخامخ شي؟
د هغه ورځ نه چې طالبانو رژیم د اوسنۍ کابل کې اعلان وکړ چې مونږ د قانون د فعلان لپاره هغه د ظاهر شاه قانون د تطبیقوي هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي، نو په هغه قانون کې ګورو خصوصا په داخلي وضع کې هیڅ شی هم د اسلام سره په تضاد کې نه دی او د دوی نه باید وغوښتل شي چې هغه تطبیق زمینه مساعد کې او موږ ته راوښيي او دا که تطبیق کې مثلا هغه کې انتخابات شته کې د ښځو د نرو تعلیم و تربیې عالي تحصیلاتو پورې حق شته، د کار حق شته، تفکیک د قوا پکې شته، عدالت تامینېدل پکې شته، صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغو باندې دوی مساوات د ښځې هنر او مذهب ازادي دغه مواردو کې یو څه اختلاف ولري. نور خو دوی کولی شي چې که دوی هغه پیسې بندې نه شي برخورد د نړیوالې ټولنې سره سم شي چې په رسمیت وپېژندل شي، لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوحه کې ورسره وویل چې موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ، بلکې موږ ته د همکار په سترګو د همکارۍ لارې نه مخکې راشي، زور لارې نه مخکې مه راځئ. دا باید دواړو خواوو په ګټه وي. او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي، دوی تغییر هم کړی او شاید نور هم دا سم حکومت جوړوي. اوس خو سرپرست دی، په هغه کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسي هم که وضعیت ورسره سم شي دوی هم سمعي او په نرمه به روان خپل مسائل به حل کړي، خصوصا اقتصادي چې اقتصادي متخصصین دوی نه دي، اما نورو متخصصینو د افغاني ته دننه وي که بیرون او نړیوال وي که افغانان ضرورت لري، خو مرستې به د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمي دي، ولې چې په خارجیانو کې هم د کرزي د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې ان جي اوګانو لارونه او نورو لارونه خپلې ګټې هم کوي د غوانه غدو د افغان ملت ته نسپاري.
ډېره مننه استاد صاحب چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. حکمت اعظمی لتاسو څخه مننه کوم او محمد داود مایار لتاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
ساعت نو